Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د 1402 لمریز کال د لړم یا عقرب دیر شمه او د 2023 زیږدیز کال د نومبر 20 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې له قاضي یحیی اپریدي سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شوه او سترې محکمې د دې دعوا په اړه د بحث ژمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راغلل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستانه ایستل کیږي تر ډیره د ماشومانو پر اوږو دی. WFP پرون د ماشوم د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه یو بیان کې ویلي چې دا کورنۍ په داسې یو وضعیت کې راستنیږي چې هیڅ اسره او د استوګنې لپاره ځای هم نه لري. ملګری ملتونه هر کال د نومبر 6 د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی بیان کې هیله څرګنده کړې چې ماشومان خوندي او روغ رمټ وي او هیڅ کله په وږي ناس ویده نشي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO بیا وایي افغانستان ته راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره په کلیوالو سیمو کې د مرستې پلان لري. که څه هم FAO د هغو ادارو په ډله کې نه ده چې له پاکستانه له راستنیدونکو افغانانو سره په مستقیم ډول مرستې کوي، خو د ادارې پرون پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د راستنیدونکو کډوالو له کوربه کلیوالو ټولنو سره د کرنیزو تخمونو د څارویو د ساتنې او د اقتصاد په نورو برخو کې مرستې ته تیاری نیسي. ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویلي چې له پاکستانه ډیری راستنیدونکي کډوال کلیوالو سیمو ته ستنیږي. اسرائیل پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپای ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژني خپلو عملیاتو ته زور ورکړ. اسرائیلي سرتیرو د غزې د تړانګې په یو روغتون چې له تیرو څو اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بې ځایه شوې کورنۍ پکې دیره دي او د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتې وکړې. په روغتون کې دننه یو روغتیاپال او د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اندونیزیا په نوم د دې روغتون پر دوهم پوړ یو توغندای ولګید چې 12 کسانی وو وجل. دواړو سرچینو د دې بریټ پړه پر اسرائیل اچولې خو اسرائیل وایي چې روختون یې په توغندې نه دی ویشتلې بلکې د هغو ډزو ځواب ویلې چې وسلوالو د روختون لمانځه پر اسرائیلي سرتیرو کولې. او امریکا له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د نومبر پر 6 په یو بیان کې ویل چې په نوي مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې بیا یې تر 100 میلیونه ډالر پورې رسیږي. په بیان کې راغلی دی چې په دې وسلو کې د هیمارس په نوم د چټک انتقال وړ توغندیو سیستم او د هغو مهمات هم شامل دي. دا مرسته داسې مهال اعلانیږي چې په دې وروستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ګواکې په لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا کې د اوکراین له ملاتړه خلک ستړي شوي دي. او پرون د امریکا د دفاع وزیر لوډ آستن هم په ناڅاپي سفر کیف ته سفر وکړ. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو دو ادارو د افغان خزینه بندیانو او یو شمیر نورو میرمنو د ملاتړ په هدف د همکارۍ نوی پلان اعلان کړی. خزینه فعالانې هرکلی کوي او وایي زندانی میرمنې د ډیر څه مستحق دي.
لوی ستونزه دا ده چې دا میرمنې د مالي لحاظ هم ډېرې آسیب پذیري ده، همدارنګه سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي تر څو پورې دوی برات پیدا کړي.
له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل روان دي. پېښور کې هم د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو عملیات ګړندي شوي.
پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، یو ډول فشار هم په افغانانو نواردوي.
په چمن کې بیا اعتراض کوونکو د سپین بولدک لاره د تجارت او ترانسپورت پر مخ تړلې. د غزې وروستای حال مو هم اخیستی او دا به هم واورئ چې خبریالان او ملاتړي بنسټونه یې وایي افغانستان کې لا هم د بیان پر آزادۍ محدودیتونه شته.
اطلاعاتو ته لاسرسی له نشت سره حساب دی، پر رسنیو هم فشارونه موجود دي، ځکه رسنیزې ادارې هڅه کوي چې داسې څه پوښښ نه کړي چې دوی له خطر سره مخ شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تخرا غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو د افغان خځو د ملاتړ لپاره د دې سازمان د دوه ادارو ترمنځ د همکارۍ د نوي پلان خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د خځو د څانګې او مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې ترمنځ د دې همکارۍ سند څو میاشتې مخکې لاسلیک شوی و. خو دې سازمان پرون خبر ورکړ چې د همکاري په کابل کې له یو شمیر خزینه بندیانو سره د دې ادارو د استازو په خبرو سره عملا پیل شوه. دا چې ملګري ملتونه او دغه ادارې له افغان میرمنو سره په کومو برخو کې مرستې کوي، په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې و.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه او د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي اداره د افغانستان په زندانونو کې د بندي ښځو لپاره هم هغه مهال چې بندیانې دي او هم له زندانه تر خلاصېدو وروسته د ملاتړ د یو تازه ګډ اقدام خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله ویبپاڼه خبر ورکړ چې د افغان میرمنو لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی الیسن داویدیان او د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازی انوبا سود په کابل کې له بندي میرمنو سره د کتنې پر مهال په دې برخه کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې پلان لمخې ملګری ملتونه به د حبس پر مهال او له زندانونو او د معتادانو د علاج له مرکزونو تر وتلو وروسته د افغان میرمنو د خوندیتوب، هغو ته د اساسي روغتیایي خدماتو د برابرولو او په ټولنه کې د دوی د بیا ګډون په برخو کې په خپلو کې همکاري سره کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د دې دوو ادارو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ سند په مارچ میاشت کې په نیویارک کې لاسلیک شوی و، خو د دې سازمان د ښځو څانګې پرون وویل چې د دوی استازو په خپلو کې همکاري د کابل په خزینه زندان کې د ښځو د خبرو په اوریدو سره عملا پیل کړه. د راپور له مخې زندانی میرمنو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي ته ویلي چې غواړي بیرته خپلو کلیو کورونو ته ستنی شي، خو په عین حال کې ځینې یې ویریږي چې د دوی او د دوی د ماشومانو راتلونکي به څنګه کیږي، او دا اندېښنه هم ورسره ده چې آیا کورنۍ به یې بیرته ومني که نه. دوی دا هم ویلي دي چې غواړي نوي مسلکونه زده کړي څو خپلو کورنیو ته ګټه راوړي. د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازي ویلي هغه ښځو چې دې د کابل په خزینه زندان او توقیف خونه کې ورسره ولیدل ډیرو یې کوم لوی جرم نه دی کړی، خو په زندان کې د پاتې کېدو له کبله یې ذهني او بدني روغتیا زیانمنه شوې او د بدنامۍ له کبله له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوري نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کاروخیل وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د یو مسؤل میکانیزم نشتوالی د دې میرمنو لویه ستونزه ده. خو میرمن کاروخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاتوي چې ملګري ملتونه دا ستونزې حل کولای شي.
لوی ستونزه دا ده چې دا میرمنې د مالي لحاظ هم ډېرې آسیب پذیري ده، همدارنګه سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي او تر څو پورې دوی برات پیدا کړي او هغه چا چې د دوی په حقونو باندې تیری کړی هغوی مجازه شوي. زه فکر کوم چې د قانون نشتوالی، د یو میکانیزم نشتوالی چې د میرمنې سره همکاري وکړي وجود نه لري، او که دا ادارې په دې باندې وتوانېږي له د فعلي حاکمیت سره همداسې یو سیستم جوړ کړي تر څو پورې میرمنې له هغه ادرس نه وکړی سي چې د خپلو مشروع حقونو څخه دفاع وکړي او وژغورل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د ځانګړې استازي میرمن داویدیان په وینا د ګډې همکارۍ د پلان لوی هدف دا دی چې دا خبره یقیني شي چې باید لدې خځو سره په زندان کې د استوګنې پر مهال او وروسته په ټولنه کې د هغو له ګډون سره د مرستې په برخو کې تر وسې وسې کار وکړو. د جمهوري نظام د سقوط په شپو ورځو کې د پلچرخي په ګډون د افغانستان تقریبا ټول محبسونه له زندانیانو څخه تش شول، خو د طالبانو په واکمنۍ کې معلومه نه ده چې په کوم شمېر ښځې په زندانونو کې دي. ملګرو ملتونو هم په خپل پرونی راپور کې د ښځینه بندیانو شمېر نه دی ښودلی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو اوسم رازو له پاکستان د افغان کډوالو د راستنولو د بهیر وروستي جزئیاتو ته. د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې له قاضي یحیی اپریدی سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شوه او سترې محکمې د دوی د دعوا په اړه د بحث ژمنه وکړه. ځینو پاکستانی رسنیو هم ورته راپورونه خپاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې. تفصیل یې له همایون هیواد اورو.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دلته هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې او ادعا کوي چې د پولیسو ترڅنګ په شخصي جامو کې هم خلک د دوی کورونو ته ورځي او د اسنادو پوښتنه ترې کوي. د افغان کډوال وایي د مسلې اندېښمن کړي او په خبره یې اوس ډېر وخت له خپلو کورونو نه وځي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د کیس مخ ته وړلو لپاره پاکستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
پاتې کېږم، د پولیسو له ویرې زیات نه ګرځم. دغه ویرې نه یوازې له ما سره ده، بلکې له هغو ټولو افغان کډوالو او مهاجرینو سره دلته په پېښور کې دي. په دې وروستیو کې هغه کسان چې زه پېژنم د هغوی کورونو ته په شخصي جامو کې خلک راغلي دي، له هغوی څخه د اسنادو پوښتنه کړې وه. د دې پېښې وروسته دغه ویره نوره هم د کډوالو ترمنځ زیاته شوې ده. مخکې به هغوی په لارو تګ راتګ باندې امپیریال چې چېرته ځي پولیس به راوګرځي، مګر اوس د هغوی ته کورونو پورې نه یوازې پولیس بلکې په شخصي جامو کې هم خلک ورځي او پوښتنې ځینې کوي.
په پېښور کې یو بل افغان کډوال جلیل جلالی هم ورته اندېښنه لري او ادعا کوي چې پاکستانی پولیس په بیلابیلو بهانو افغانان ځوروي.
یوازې له ما سره نه، دلته چې هر څومره افغان مهاجرین دي هغوی که قانوني اسناد هم لري، څومره ورسره زه اړیکه لرم، دوی یو ډول ویره لري، د ویرې احساس لري. پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، همداشان د پیسو تر څنګ یو ډول فشار هم په افغانانو نواردوي.
یو بل افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی وایي په هغه هیواد کې د میوو کاروبار کاوه، خو له نیول کېدو وروسته یې هر څه هلته پاتې شول. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
نن درېمه ورځ چې سامان هم رابار کړی راغلی و، دلته ولاړ هلته خو ما د پروټو کار کوو
په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو هم ادعا کړی چې د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې د بې اسناده کډوالو د نیولو عملیات چټک شوي. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی ادعا کړی چې دوی د پېښور په ناصر باغ سیمه کې د بې اسناده کډوالو لپاره د جمعه خان په نوم یو کم هم جوړ کړی. یاد چارواکي ویلي په پېښور کې دا مهال سلګونه بې اسناده افغان کډوال له نیول کېدو وروسته دغه کم ته وروړل شوي او دا عملیات به هره ورځ دوام ولري. د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي له پاکستان څخه په راستنو شوي افغان کډوالو کې شاوخوا 40% یې له 5 کلونو ښکته ماشومان او 28% یې ښځې دي. یاد سازمان پرونه وخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې ډېر تازه راستنه شوي کډوال په ننګرهار، کندهار، لغمان، کونړ او کندز ولایتونو کې میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور له مخې له هغه وخته چې پاکستان د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، 320,000 او 400,000 افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستانه شوي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا له پاکستاني تلویزیون جیونیو سره په مرکه کې د خپل حکومت له دې پریکړې څخه دفاع کړې ده.
و موریدل چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور کې هم یو شمیر افغانان شکایت کوي چې دغلته د پولیسو لخوا د بې اسناده کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې. بل ورته په چمن کې بیا زرګونه کسانو د پاکستان د حکومت پر ضد خپل اعتراض جاری ساتلی. دغه اعتراض کوونکي چې پر پوله د پاسپورت او ویزې د الزام د امر په وړاندې راپاڅېدلي، پرونې د سپین بولدک لار د ترانسپورت او تجارت پر مخ بنده کړې وه. اعتراض کوونکي وایي که غوښتنه ونه منل شي دغه اقدام به جاري ساتي او لاره به نه خلاصوي. اسمت ساروان د اعتراض کوونکو له یو مسؤل منډولي سره دا مرکه کړې.
لار بنده ده، ترانزیت لار بنده ده، تقریبا کډی لګي د سیاسي افغانانو ورونه مریضان راوړي هغه راغلي او د کښنی مشرانو لارې لا ده، صرف ترانسپورت بند دی.
یعنی صرف تجارت هم بند کړی دی، هغه مال چې له دې خوا ځي او یا له خوا راځي هغه ته اجازه نه ورکوي، خلکو ته اجازه ورکوي چې تګ راتګ وکړي.
د خلکو تګ راتګ شته، د خلکو تګ راتګ نه دی بند شوی. مثال ترانسپورت بند دی، هغه په دې وجه بند دی چې دلته سرکار هغه کوم د پاسپورټ هغه چې کړی دی دی هغه به توافسې نه اخلي، نو احتجاج پر دا باندې شروع دی. ارتال موږ ارتال ورته وایي چې تر څو پورې مثال دغه مطالبه برته د واپسې نه اخیستې در هغه پورې وایي احتجاج نه ختمیږي، احتجاج به شروع وي.
نو ممکن دوی دا ستاسې غوښتنه بېخي ونه مني، تاسې به تر کله پورې دا لاره بنده ساتئ؟
نو دا لار به تر هغه وخته بند وي چې دا کوم خبره برته واپسې نه اخیستې. دا غټ نقصان دی، دا بېخي غټ نقصان دی. په اویا پنځه اویا کاله کې دا کرښه نه شوه له پاسپورټ وڅه پاسپورټ کې یې په دې کې ډېر غټ نقصان دی. هغه نقصان یې دا دی چې په خپل مشکلات دی په خپل ځان ته جوړی.
تر اوسه پورې د پاکستان حکومت چارواکو مشرانو له تاسو سره په دې موضوع خبرې کړې دي؟
نه نه، دا هغه سره هیڅ میټینګ نه دی نه ده شوی.
په چمن کې د اعتراض کوونکو یو مسؤل منډولی خان و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلې وروسته بیا راځي، خو اوس ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکوي چې د غزې په الشفا روغتون کې 28 نوي زیږیدلي ماشومان په بد وضعیت کې وو او مصر ته انتقال شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې درنې جګړې روانې دي او د غزې د ترانګلې او بل روغتون څخه د اسرایلو په ډزو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شوي. تفصیل له احمد تکلاو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون اعلان وکړ چې د غزې په الشفا روغتون کې نوي زیږیدلي 28 ماشومان د علاج لپاره مصر ته انتقال کړي دي. دا ماشومان د یکشنبه په ورځ د مصر او اسرایلو سرحدي ښار رفح ته ورسول شول څو قاهرې ته له تلو مخکې روغتیایي وضعیت وکتل شي. د WHO مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون وویل چې 12 ماشومان په الوتکه کې قاهرې ته لیږل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند ویلي دي چې دا ماشومان په جدي ساري ناروغیو اخته شوي. د الشفا روغتون ډاکټران وایي له هغه مهاله چې دوی د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو او د پاکو اوبو او دارو درملو د نشټوالي له کبله د 9 نویو زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی و. تر اوسه له دې ډلې 8 ماشومان مړه شوي دي. د غزې د شمال په دې روغتون کې د اسرایلو په عملیاتو کې ډېر نور ماشومان د صحي امکاناتو د له منځه تلو له کبله مړه شول. اسرائیلی ځواکونو تیره اونۍ الشفا روغتون ته له دې ادعا سره ننوتل چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې تونلونه شته. اسرائیل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې تونلونو څخه پر اسرائیلو د حملو لپاره کار اخلي. د شنبه او یک شنبه په ورځو سلګونه ناروغان، ډاکټران او روغتیاپال او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک له دې روغتون څخه ووتل. ډاکټرانو ویل چې اسرائیلي سرتیرو دوی وایستل، خو اسرائیل ویل چې له دې ځایه وتل په خپل خوښه و. په عین حال کې فلسطینی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د غزې په یو بل روغتون کې 12 کسان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د انډونیزیایي روغتون په نوم د غزې په شمال ختیځ کې د روغتون اسرائیلو کلا بند کړی دی. فلسطینی چارواکي وایي چې په دې روغتون کې 200 ناروغان او ورسره روغتیا پال د اسرائیلو د برید تر ګواښ لاندې دي. د روغتون کارکونکو دا خبره رد کړې ده چې ګنې په دې روغتون کې د حماس جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونو یې ملکي وګړو ته د زیان د مخنیوي په هدف ګڼ اقدامات کړي دي، خو وایي پر هغو وسلوالو یې ځوابي ډزې وکړې چې له روغتون څخه یې دوی په نښه کول. اسرائیلو د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه نور یې یرغمل کړل.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز وابوري چې ژورنالیستان شکایت لري چې په افغانستان کې د بیان ازادي لا هم محدود پاتې ده. دا راپورونه وروسته راځي، خو اوس ورزودې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي. سفی الله سانگزی د غو رسپانو پاڼې اړولي.
فوربس مجلې لیکلي 2023 کال کې په نړیواله کچه د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ښه پرمختګونه شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو وایروس نه دی محو شوی. پولیو وایروس د انسان عصبي سیستم ته زیان رسوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. فوربس مجلې په خپله مقاله کې دا په ښه نیت یاده کړې چې روان کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو 11 پیښې ثبت شوې، حال دا چې 2019 کال 168 او 2020 کال 140 پیښې تایید شوې. فوربس لیکلي په دې شمېرو سره څرګندېږي چې پولیو په نړیواله کچه 99.9% محو شوې، دې ته په کتو چې په 1990 کال کې 3.5 لک پولیو پیښې ثبت شوې. فوربس مجلې لیکلي دمګړب د پولیو د لومړۍ باندې مرکزونه د افغانستان په ختیځ کې جلال آباد او د پاکستان په شمال ختیځ کې په جنوبي خیبر پختونخوا کې دي. فوربس داسې وخت روان کال په نړیواله کچه په 13 افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو یادونه کړې چې له پاکستانه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو پر استنېدو د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې پورته شوې. د کاناډا چاپ ګلوب ان میل ورسپانې د هغې افغان جوړې په اړه یو مقاله خپره کړې چې پاکستان کې د کاناډا د ویزې په تمه و خو تازه بیرته افغانستان ته لیږل شوي. ورسپانې لیکلي دا میړه او ښځه د طالبانو له ویرې په پټه اوسیږي او په دې لټه کې دي چې څنګه د دویم وار لپاره له خپلې واده وتښتي. ګلوب ان میل په دې مقاله کې د یادې افغان جوړې هغو سختیو ته اشاره کړې چې په پاکستان کې پرې تېر شوي، له دې ډلې دا چې څنګه پاکستاني پولیسو له دوی پیسې غوښتي او ځورول به دوی، سره له دې چې د کاناډا د حکومت لخوا ورسپارل شوي ځینې اسناد دم پولیسو ته خودل خو هغوی نه کتل. پاکستان د نومبر له لومړۍ د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړه. تر دې دمه شاوخوا 340,000 افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي. په دې ډله کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده تښتېدلي وو. اکثر یې پخواني امنیتي ځواکونه او دولتي کارمندان وو. د پاکستان حکومت سره له دې د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو مدافع سازمانونو په وار وار خبرداری ورکړی چې د پاکستان په دې کار سره به د ستنېدونکو افغانانو ژوند له خطر سره مخ وي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وای په روان 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې سل پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د طالبانو له خوا د دوی پر فعالیتونو د ځینو محدودیتونو لګول د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د محدودیتونو د لګولو د اندېښنو په دوام د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای سکل په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 108 پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره سره سکل د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي.
که څه هم 2023 کال لا پای ته نه دی رسیدلی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 180 پیښې ثبت شوي، چې دا د تېر کال په پرتله د تاوتریخوالي کموالی ښایي، خو د خبریالانو کمیت او فعالیت ته په کتو سره د تاوتریخوالي کچه ژوره وه او ډېرې پیښې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د چارواکو او امنیتي ځواکونو لخوا شوی دی.
هغه وایي ډېرې دغه پیښې چې د خبریالانو د سپکاوي، ګواښونو او وهلو ټکولو دي د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو لخوا ترسره شوي دي. ښاغلی کریمی وایي په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو نسبي شتون د راتلونکي لپاره د هیلو زمینه برابروي، خو ټینګار کوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې دوی په ژورنالیستیکي فعالیتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډرې عبدالرقیب ساحل آزادي راډیو ته وویل،
تر ټولو مهمه ستونزه دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی له نشت سره حساب دی. دویمه مسله دا ده چې په کومو برنامو کوم مسایلو کې مونږ غواړو ګډون وکړو، منابع او مسؤلین په هغو مواردو چې غواړي خبریالان پرې پوه سي او خپل خبرونه پرې جوړ کړي، په هغو مسایلو منابع یا مسؤلین ډېر متمرکز کېږي نه او حاشیې ته ځي. فکر کوم چې پر رسنیو هم فشارونه موجود دي، ځکه رسنیزې ادارې هڅه کوي چې داسې څه پوښښ نه کړي چې دوی له خطر سره مخ سي.
یو بل خبریاله مروه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله خپل دنده له لاسه ورکړې او اوس بیکاره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل، اوس هم کله چې ښځې د معلوماتو راټولولو لپاره له رسنیو بهر ځي، مسؤلین دوی ته سم معلومات نه ورکوي او یا هم له لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
هڅه مو وکړه چې د یادو ادعاو او اندېښنو په اړه د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو د څارنې د رئیس عبدالواحد ریان نظر هم مخلو، خو هغه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو او رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت کړي چې 3 یې نیول او 24 یې د ګواښونو دي. د دغه مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې موده کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د سختو بندیزونو له امله د آزادو او څېړنیزو راپورونو او یا هم د رسنیو د ننګونکو خپرونو د چمتو کولو او خپرولو امکانات له منځه تللي دي. د نوي بنسټ د معلوماتو پر اساس د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 50% رسنۍ غیر فعالې شوي او نږدې 70% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې، بیکاره شوي او یو شمېر مسلکي کادرونه هم افغانستان پرېښی او نورو هیوادونو ته تللي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، په همدې سره ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه د سهار په 6 بجو بیرته سټوډیو ته راستنیږم، خو اوس ستاسو پیغامونه اورو. ورپسې دری خبری مجله.
زه د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به یې ژوندي به یې سرور. درې ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کار اخیستل کېږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد یم، د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خارا یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
سلام علیکم، څنګه ښه جوړ پخیر خیرت وګوره. پاکستان میں تماس تر سے نیولی دی سنگ دا افغانستان یم دا کندار ولایت یم. کندار کی میں وظیفہ درلود لک من میں متوسطی وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی، راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته، او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. د لې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي، هلته ویشتلی یم. په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښتي کې دي. سوال بل د دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسوي، او نړۍ سمون غوښتنه ده چې زموږ خاور کې وکړي. آخر به موږ کوو څه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 2 ویشت 11 4 ویشت 201 شمیره بیا تکراروم 00 240 22 11 24 201.